ار وخت نه کله کله چې دې کومه نو په هغه ورځ متاسفانه چې د کورنۍ ټول غړي وږي پاتې کیږي ځکه چې بدخوند ډېره مننه ستاسو څخه دا خپرونه تر 9 بجو ده چې د ازادي راډیوي مجلې زیاته برخه جوړوي. خو د مجلې تر څنګ دا راپور هم اورید چې افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړې دي. خپرونه په خبرونو پیلوو له قسیم سولمن نه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی ور بیا د سمو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې څلور دایشان وژل شول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د برېټانیا د کورونی چارو وزیر به د چهارشنبه په ورځ د هیواد د صدر اعظم په توګه اعلان شي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی، خو باید شرایط ورته برابر سي. د ارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کړیو او مدني ټولنې له استازو او یو شمېر دیني عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر واخلي. خبر پاڼه همداراز وایي چې ښاغلی غنی پرون مازدیګر په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره خبرې وکړې او د سمو انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار کړی دی. ښاغلی غنی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي هغه کسان به چې د دولت د سقوط یا د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ویشلو فکر لري د ارمان ګورته یوسي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د کسان تیر ماښام په اچین کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سول. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې هوایي برید کې د داعش د وسلو او چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم سوځېدلې ده. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړو ته زیان نه دی رسېدلی. په پروان کې د غیر مسؤوله وسلوالو په حمله کې د یو سړي د وژل کېدو پر ضد لاریون وسو. دا لاریون پرون دوشنبه تر سره سو. وسلوالو کسانو د سړي د پروان په دو سره کسیمه کې وژلې دي. شخړه د یو تجارتي معاملې پر سر راپورته سو. د پروان یو شمیر خلکو د وژل سوي سړي مړی پروان او بخشي پرون چاریکار ښار ته وړی وو او د کابل او پروان لارې څو ساعته لپاره بند کړې وه. هغوی په پروان کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو پر ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې د دې ستونزې د حل غوښتنه وکړه. یو تن لاریون کوونکی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ما اینجا آمدیم که نه مسؤولین وجود داره نه کسی پرسان
میکنه. دوی موږ دلته راغلو ځکه نه مسؤولین سته او نه څوک د خلکو پوښتنه کوي. موږ تاسف کوو چې دلته والی هم سته خو پوښتنه نسته. امنیتي کسان تر هغه وروسته چې موږ سړک بند کړ سیمې ته راغلل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي چې دوه غیر مسؤوله وسلوالې د قتل په تور نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره د خپلې 250 اوورۍ یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې د ایرلند او افغانستان په خپلو کې 15 یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړې. د افغانستان او ایرلند اوله یو ورځنۍ یا 250 اوورۍ مسابقه د باران له کبله ونسوه. نننۍ مسابقه به د ایرلند په بلفاست ښار کې وسي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ده پاکستان حکومت پرون دوشنبه د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گاتم بمباولی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستۍ خونړۍ شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. په دغه شخړو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. د شنبه پر ورځ په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي لږ تر لږه 3 معترضان او یو پولیس افسر وژل سول او له دې سره په سیمه کې د تلفاتو شمېره 30 تنو ته ورسېده. دغه شخړې په سیمه کې د بیلتون پالو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته ولاړې سوې. وروسته له هغې چې د هند امنیتي چارواکو وویل چې دوی برهان مظفر وانی وژلی، هندي چارواکو د مظاهرو د مخنیوي لپاره په لنجمنه هیمالیایي سیمه کې ګرځبندیز اعلان کړ. مظفر وانی چې د یاغي ډلې حزب المجاهدین او قمندانو له درو نورو سختدریځو وسلوالو سره یو ځای د جمعې پر ورځ وژل سو. محلي چارواکي وایي په شخړو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا سل غړي هم ټپیان سوي او درې تنه یې لا درک دي. د هند پولیسو د مظفر وانی وژنه په کشمیر کې د سختدریځو په وړاندې یوه لویه بریا بللې ده. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر تیریزا می به د چهارشنبه پر ورځ د دې هیواد د صدر اعظم په توګه اعلان سي. د بریتانیا له محافظه‌کار ګوند د دې رقیبې پرون د صدارت لپاره له سیالۍ د وتلو اعلان وکړ. تیریزا می 59 کلنه ده او د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر ځای به کار پیل کړي. کامرون ویلي چې ملکه الیزابت د خپل استعفا لیک تر وړاندې کولو مخکې به د خپلې کابینې د وروستۍ جلسې مشري وکړي او سبا به د پارلمان د غړو پوښتنو ته ځواب ورکولو په غونډه کې برخه واخلي. کامرون په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې له امله چې له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پریکړه وکړه له دندې د خپل استعفا خبر ورکړ. سره له دې چې تیریزا می په اروپایي اتحادیې کې د پاتې کېدو پلوي کوله خو ویلي دي چې له سوي پریکړې د شاته کېدو امکان نه لري. دی ویلي چې بریتانیا باید د مذاکرو پر ستراتیژۍ غور وکړي او د 2016 میلادي کال تر پایه باید په اتحادیې کې پاتې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبي سودان کې د اوربند خوشتنه وکړه. د بان کی مون تر دې خبر وروسته د جنوبي سودان ولسمشر سلفا کرمیرادت او دغه تشتیدل مرستیال ریاک مشار چې د وسلواله اپوزیسیون مشري کوي ویل چې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پرون د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ د شدید جګړې 15 ورځ وه چې سلهاو تنه پکې وژل سوي دي. په جوبا کې خبریالان وایي په ښار کې د درنو چاودنو او د درنو وسلو د ډزو ژغ پر سر اخیستی و او خلک په کورونو کې پټ وه. جګړه په دې ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته چې نږدې 1.5 کسانو پکې پناه اخیستې نږدې سوې ده. ویل کېږي چې دو حکومتي هلیکوپټرو دې ځای ته نږدې د اپوزیسیون پر پلویانو ډزې کولې او ځمکني ځواکونو هم حمله جاري ساتلې وې. د چین دولتي خبري اژانس ویلي چې د یکشنبه پر ورځ هلته د ملګرو ملتونو د دفتر دوه چینایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریه او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. کیری به له روسي چارواکو سره د ناګورنا قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې جان کیری به د پنجشنبه او جمعه پر ورځو په مسکو کې وي. خدای نه دی ویلي چې له کوم روسي چارواکو سره به وګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزارت په دې اړه ویلي چې مسکو د کیری له سفره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه لري. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې نړیوال ثبات او د روانو نړیوالو بحرانونو حل د مسکو او واشنگټن د اړیکو په ښه کېدو پورې اړه لري. او وروسته خبر هم ده چې اسرائیل د فلسطینیانو یو ډله غیر قانوني اعلان کړه. ادعا کوي چې دغه ډلې د ایران د یوې جبهې په توګه د اسرائیلیانو او د فلسطینی ولسمشر محمود عباس د رژیم پر ضد د سخت دریځو حملې رهبری کولې. د اسرائیلو دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون د داخلي امنیت ادارې په غوښتنه حق سند لاسلیک کړ چې له مخې د ځوانانو د غورځنګ الحراك الشبابي فعالیت منع اعلانوي. دا وتر دیدمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د ازادي رادیو مجله د خبرونه زیاته برخه جوړوي خو ترغه مخ خبرې چې د افغانستان حکومت وای د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي. د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان پر حکومت ټینګار وسو چې د اصلاحاتو لپاره جدي هڅې وکړي. جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړو زده کړو په وزارت او د معرف سیستم کې د اصلاحاتو او د مسلکي ظرفیت د لوړولو لپاره د یو ستراتیژیک پلان د جوړېدو غږ کړی دی. په جمهوری ریاست کې په دې غونډه کې چې پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه شوې وه د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند او د دې وزارت یو شمېر نورو چارواکو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر جوړښت د بیا غور او د محصلینو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو پر لارو چارو خبرې وشوې. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وړاندیز کړی چې په پوهنتونونو کې د ځوانو او متخصصو کادرونو د جذب او د نوي تحصیلي او اداري سیستم پر جوړولو غور وشي. د ولسمشر د ویندوی لومړی مرستیال د واخان مینپال بیګا ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې د وارساتر کانفرنس وروسته د حکومت رهبری د مسلکي ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز ډیر کړی دی.
د دې لپاره چې زموږ ظرفیتونه د اوسنی عصر له غوښتنو سره برابر شي، اړتیا لیدل کېږي چې د ټول افغانستان په کچه باندې د لوړو زده کړو په وزارت او پونتونونو کې ارزونه وشي او یو لوی تغییر په وجود باندې راشي.
ښاغلی مینپال د کابل پونتون د رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی کاري سابقې ته په اشاره وویل چې ولسمشر د افغانستان په پونتونونو او د لوړو زده کړو په وزارت کې پر وضعیت ښه پوهیږي او له دې عمله یې د بیا کتنې د یو ځانګړي کمیسیون د ټاکلو سپارښتنه کړې ده. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د لوړو زده کړو په وزارت کې د مسلکي ظرفیتونو کچه ټیټه ده، نو له دې عمله باید کیفیت زیات شي او د دې لپاره د یو ستراتیژیک پلان اړتیا ده. ښاغلی غنی د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته ویلي چې د دغه وزارت ټول تشکیل وڅېړي او پایلې یې ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د افغانستان باثباته راتلونکي د لوړو زده کړو د سیستم په کیفیت پورې تړاو لري او له عالي تعلیمي سیستم پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان په اړه د پولند په پلازمینه وارسا کې د وروستۍ غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې له دې هېواد سره د دوی د مرستو دوام او څرنګوالی په مستقیم ډول په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد له مبارزې، اصلاحاتو او د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط لري.
د ایران د حکومت د اپوزیسیون د ملي مقاومت ډلې شورا زرګونو پلویانو په فرانسا کې د یوې لویې غونډې پر مهال په ایران کې د مذهبي رژیم د سقوط غوښتنه وکړه. دا غونډه هر کال د پاریس ښار په څنډه کې د ایران د ملي مقاومت شورا یا مجاهدین خلق لخوا جوړیږي. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د واشنگتن ټایمز د راپور پر اساس په دې غونډه کې د امریکا د پارلمان پخوانی رئیس، د ورمونټ ایالت پخوانی والی، د اف بی آی پخوانی رئیس، د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس او د عربي هیوادونو دولسو استازو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. خو تر ټولو مهمه وینا د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي وکړه. له ایران سره د دغه هیواد اړیکې له کلونو راهیسې ښې نه دي او په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټانو تر حملې وروسته ریاض او یو شمېر متحدانو یې د بحرین او سودان په ګډون له ایران سره اړیکې پرې کړې. د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس شهزاده ترکی بن فیصل آل سعود د دې غونډې پر مهال په خپل وینا کې اعلان وکړ چې دوی هم غواړي د تهران حکومت رنګ سي او ویل چې د ایران د رژیم پر ضد به د دوی مبارزه ډیر ژر خپل هدف ته ورسیږي. د ایران د حکومت د مخالفینو لخوا د ترکی بن فیصل آل سعود د دې بیان هرکلی وسو. په دې غونډه کې د آل سعود تر څنګ د دولسو عربو هیوادونو استازو هم د ایران د ملي مقاومت له شورا سره د ملاتړ ژغ پورته کړ. خو له هغو موضوعاتو څخه چې له دې غونډې د باندې وتلي، د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مسعود رجوی د مړینې خبر و. د مجاهدین خلق سازمان مشر مسعود رجوی له کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی او له همدې کبله د مړینې موضوع خپره سوی. د سعودي عربستان د اطلاعاتو د سازمان پخوانی رئیس د شنبه په ورځ ملي مقاومت شورا په غونډه کې په پاریس کې مسعود ته د مرحوم ټکی وکاراوه. خو په فرانسه کې د ایران د سیاسي کارپوهانو څخه یو جمشید اسدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې تر ټولو مهم خبر د مسعود رجوی په اړه دی. د ویل ډیر احتمال شته چې د مسعود رجوی مړینې ته اشاره شوی وي، خو وروسته د مجاهدین خلق پر انټرنیټي پاڼه د مرحوم کلمه نه د کارول شوی. اوس شایي په عربي ژبه کې مرحوم دا ناورکړي چې هغه کس چې ور باندې رحمت سوی وي، پرته له دې چې اشاره دا وي چې له منځه تللی وي، په دې زه نه پوهېږم. په دې حال کې د مجاهدین خلق سازمان ویاند شاهین قبادي ویلي چې د مسعود رجوی په اړه د ترکی فیصل خبرې ناسمې تعبیر سوي. ایران د مجاهدین خلق سازمان یو تروریستي ډله بولي او همداراز امریکا او اروپایي اتحادیه هم دغه سازمان یو تروریستي ډله ګڼلې وه. خو اروپایي اتحادیه او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیسته لیرې کړه.
خبری است امریکایی، روسی او ژاپنی فضانوردان د قزاقستان له بایکونور روسی اډې څخه د څلور میاشتنی ماموریت لپاره نړیوال فضایي سټیشن ته روان شول. امریکایی فضانورد کیټ رابینز د لومړي ځل لپاره فضایي ماموریت ته تللی. دا په عین حال کې له نړیوال فضایي سټیشن څخه د ایټالیایي فضانورد سامانا کریستی له راستنېدو وروسته لومړنی فضانورد شزه ده چې دغه فضایي تمځای ته ځي. د روسی فضانورد اناتولی ایوانیشین دا دوهم فضایي ماموریت دی او د جاپان تاکایو اونیشی پخوا د الوتکې پیلوټ و او په هوا کې ډیر سفرونه کړي دي. د دوی په سفر کې د معمول خلاف کوم ځنډ پیښ نه شو. نړیوال فضایي سټیشن د فرانسې، امریکا، روسیې، ناروې، جاپان او برازیل په شمول د بیلابیلو هیوادونو له لوري په ګډه جوړ شوی دی. دا تمځای د مځکې په مدار کې ګرځي او له 1990 لمریز کال راهیسې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو له لوري پکې څیړنې دوام لري. میرمن رابینز د مالیکولونو جیولوجیست ده. دا به لومړنی انسان وي چې په دغه سټیشن کې د ډي ان ای په اړه څېړنې کوي.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کندوز سغنی واړه اختر پاړه رپورت اوري. شاعر او لیکوال کمال الدین وفا راته وایي چې پخوانی اخترونه څنګه وو.
یو غږ به وکړو چې اختر مو مبارک شه، نور به ووتل.
د لوګر ولایت مشهور ربابي ظریف خان پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل او ساز راته غږوي. ځوان سندرغاړی احمد شاه د 500 کلونو مخکې و سندره راته بولي. لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. جنگ، ناامنی، فقر او کمزور اقتصاد د خادی ورځې هم اغیزمنې کړې دي. ډیری افغان سپینګیری دا خبره کوي چې د اوس وخت اخترونه هغسې نه دي لکه دوی چې تیر کړي دي. هغه وخت امن و. په اخترونو کې به مختلفې میلې کېدې، سندرغاړو به سندرې بللې، وزلوبې، نیزه بازی او نورې ډېرې محلي لوبې او میلې به جوړېدې. خلک به دغو میلو ته له یوه ولایته بل ته تلل، خو اوس نه هغه میلې شته او نه هغه وسونه. ډیری خلک کوشش کوي چې په ټلیفون مبارکي ووایي او ځان بېغمه کړي. د چا له یوې سیمې و بلې ته تګ له وسه نه کېږي. ګرانۍ او قیمتي تر سر پورته ده. زموږ همکار اجمل آریان په کندوز کې د اوسنیو او پخوا کلونو اخترونو په باره کې څو تنه ښاریان پوښتلي. د رپورټ اورېدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ یې بی خونده کړی دی. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځنو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کېږي. د دې ولایت د دشت چرچي ولسوالۍ یو تن ځوان محمد داود کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به د دوی په سیمه کې له اختر څخه څو ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، خو اوس مهال هغه پخواني دودونه او رواجونه نشته دي. یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
په پارسی کې مطلب چیز کې یانه چې عجیب بیان است. مالندار خبره ده مخکې اخترو کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي به غوسل ځبلرن خپل زمون به بیرون لګل. اخترو دې اخترو کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي. دل هر چې خپل زوت کالي کوم دا منو بیرون وزي. او خدای نه خاصه دا اوس ډیر انتحاریګان دی او دغه دی خلک دې بد بیمنتی روانه ده. مخکې اخترو کې مونږ به خپل خلون کړتلو، تو به دشت وتلو، چکر به مو غیګ به نیولې، هغه به هغه جنگي به کوله. خو دا هیڅ نش کېده.
همدې حال کې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، همدارنګه غیږې به یې نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي او هیڅوک د امنیت او د ځان د خوندیتوب احساس نه کوي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګی جنگی کولې، اتانونه به کول، د وزلو به لوی به تر سره کېدلې. حتی د غو ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شی نو ټول استاسته د منځ تللې دي. هغه اګی جنگیګان نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلو به ساتیریګان نشته، ازغلون نشته. یوازینه دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډیر شوې دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو، همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. بل خواته د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شمس الدین رحیمی بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي، ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
زه هغې تېر اخترو کې شخصا من خپله دوستان به ډله ډله کېدلو، هره جمعه شپه یو بل باندې میهماني چپه کوله، کېناستلو، چکر به ویل سیل به درې ورځ د اختر چې وتلو پنځمه شپږم نور ولایتونه چکر مزار ته به تللو، نور جلال آباد ننګرهار ته خپلو ځایانو چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نه شي کولی، اوس یې د دروازې نه ووځه، اول پلار مور نه پرېږدي، بیا امنیتي د مزه چې دا دی هغه د انتحار دی او جنګ دی فلان دی، همدغې له خاطره متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخکې چې موږ سیل کوو چکر کوو تنونم کول دوستان سره چکر پتلو متاسفانه هغه نشته اوس.
په ورته وخت کې د کندز د ښار یو تن اوسیدونکی غفران ارمان بیا وایي کله چې په سیمه کې امنیت نه وي او د ښار په شاوخوا سیمو کې جګړه وي او خلک د امنیت احساس ونه کړي نو څوک به اختر ته خوشاله وي؟
لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، توپیر د اخترونو ډېر زیات ده. له مخکې نه د تېر په پرتله باندې اوسني اخترونه لږ ساړه دي. د خلکو ارتباطات، د خلکو هغه تګ راتګ چې مخکې په اخترونو کې ډېر اوس کمرنګ او ډېر کم ده، او خلک هغه شوق نه لري د اختر لپاره. پخوا به یو میاشت مخکې خلک ورته امادګیان نیولې، خلک به چمتووالی نه و د دې لپاره چې اختر را روان ده. موږ به خوشحالي لرو په دې کې، خو اوس هغه ذهنیتونه لږ ذره هغه سوي دي او په ذهن کې خلک خسته دي جنګونو دې حالاتو نه.
یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سختې نامنۍ روانې دي او د ښار په 2 کیلومترۍ او 3 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري. همدارنګه د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه په زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي چې له کبله یې خلک د خپل راتلونکي ته په اندېښنه دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي، ځکه اختر په آرامه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي.
کمال الدین وفا په عمر پوخ شاعر دی. نوموړی له 3 کلونو راهیسې شاعري کوي او د شعرونو یوه ټولګه یې چاپ شوې ده. ښاغلی وفا وایي زموږ چې ځواني وه په وطن کې امن و، مینه ډېره وه، اخترونه خوندور و، خو اوس مینه کمه شوې ځکه مې شعرونه له مینې مالامال دي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
فاستب اول خو سلام، مننه چې وخت دی را کړی دی مرکه.
نه مننه تاسو نه چې تاسو د قیمتي وخت مو سره ځای کیږي.
خوشاله سي نه ځای کیږي خو بنا. وفاستب تاسو پوره نوم کمال الدین وفا ده. د عمر په لحاظ خو نه پیږم چې تاسو عمر به څومره وي، خو په دې لند وخت کې تاسو یو شعري ټولګه د زړه هنداره چاپ شوی ده. څنګه شاعری مو وروسته پیل کړی وه؟ که پیل کړی مو بیا مو زړه نه غوښتل چې زرې چاپ کړي، څنګه مو دومره ځنډ چاپ کړله؟
ما شعری ټولګه رښتیا هم چې یوه چاپ شوې ده. زه د عمر په لحاظ اول به ځان راته پوره معرفي کړم، ډېر بوډا سړی یم، ډېر سپین ږیری یم،
او په زړه ځوان یې.
زما عمر فعلا 40 کاله ده او په واقع چې ما شعر او شاعری ته ډیر ورسته مخه وکړله. د 2 کال د میزان په 20 تاریخ ما اول شعر لیکلی دی. زما د شاعری دومره وخت نه کیږي،
یعنی که وګورو 3-4 کاله،
3 تقریبا. او زما اولنی شعرونه خو ډیر ضعیف و، خو بیا د افغان ادبي بهیر غړیتوب مې حاصل کړی دی او دا 2 دوامدار دا فعال غړی یم. هیڅ قضایي مې پکې نه ده کړی.
بالکل زه مو وینم. او مخکې چې ما وویل چې په زړه ځوان یې، نو مې دې پاره وویل چې تاسو شعرونه کله کله خپل مې سټیج په سر وایې چې ولاړه لږ شوخي پکې ده. نو
طبعا دا اصلا شاعر چې شعر لیکي د حالاتو نه متاثر شوی اوسي چې شعر لیکي. زما خپل نظر ده، ځکه د حالاتو نه ډېر متاثر شوم او شاعري مې شروع کړ. او زه چې کوم شعرونه لیکم، ما پخوا شعرونه تقریبا هغه اولني شعرونه زما ډېر ټول اکثر د وطن پر مې لیکلي دي او ټول د وطن درد ده پکې. بیا نو دوستانو دا تقاضا و چې تام دغه یوه لاره نیولې ده، لږ د دې حالت نه راووزه، د دې ځوانانو لږ څه خیال ساته. نو د دې په خاطر مې بعضې شعرونه شوخ هم دي، د ځوانانو دپاره مې بعضې شعرونه لیکلي چې هغه لږ څه شوخ دي.
تاسو یې وویل چې تقریبا 3 کېږي شاعري کوئ او هغه دی ښه دی، بیا مو کتاب چاپ کړی دی، نو د شاعرۍ مو چې لږ وخت شوی، بیا په کتاب مو څنګه بیړه وکړه؟
ولا بیړه مې د دې په خاطر وکړه چې زه سپینر شم، چې زما په دې خپل ژوند اعتبار نشته. او ما چې ولیدل زه شاته داسې سړی نه لرم چې بیا زما دغه لیکلي آثار واخلي چاپي کړي. نو د دې په خاطر مې بیړه وکړله، شعر واقعیا چې ما بیړه کړې ده. د پدې خانې ما په کتاب کې ډېرې نیمګړتیاوې اوسته، زه اوس خپله ګورم، خپله یې ګورم پکې نیمګړتیاوې، پکې ډېرې زیاتې ډېرې کمبوتیانې پکې دي، باید نه مې به چاپ کړې. خو دغه حالات مې ولیدل او د خپل ژوند ته مې چې ولیدل، د خپل کمزوري وجود ته مې ولیدل، ما ویل چې یاره دا باید زه چاپ کړم چې دا یو یادګار پاتې شي. او اوس مې فعلا دپاره 3 نورې آماده کړې دي، د چاپ دپاره آماده دي، خو صرف د دوستانو نظر مې پلان دی اخیستی چې دا باید دوستان پرې نظر ورکړي، دوستان یې باید وګوري چې کې راته کنټرول کړي او زه چاپ ته ورکړم.
وفا صاحب، په دې برخه کې به تاسو یو شعر واورو، اوریدونکي به مو پوهیږي چې فرزند تاسو شعر څنګه روان دی. هغوی به خپل هم زړه کې یو قضاوت ځان سره کوي، نو وبه ګوري چې تاسو خاکساري کوئ چې وایې چې ولی ما شعر ډېرې نیمګړتیاوې لري او که څنګه. نو که اوس مو یو شعر راته ووایې.
زه به دغه موجوده حالاتو په باره کې یو شعر مې لیکلی، دغه به درته واورم. په خړ مازیګری وخوړم، خپلې کوڅې کې پردي سپي وخوړم، په سپینو سترګو چې په کور را اوړي زه د غلیم دغه تیری وخوړم. او سوله به راشي دې وطن ته کنه، سوله به راشي دې وطن ته کنه، خو زه د سولې تیاری وخوړم. هر یو ګلاب مو د خزان نصیب شو، خو زه د خپل وطن سپرلی وخوړم. خلک په تور شپه بلا ووهي، خلک په تور شپه بلا ووهي، کماله زه یې سبایي وخوړم.
عموما تاسو په خپل ځای چې څومره ګورم غزل ډیر لیکي، دا به یو کلیشي پښتنه وي چې نورو چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کړې ده، لکه نظم یا سپین شعر.
او یو څه هم لیکلي دي، سپین شعر مې یو څه لیکلي دي، آزاد شعرونه مې یو څه لیکلي او نظمونه مې یو څه لیکلي دي. تر یو اندازې پرشته ده.
وفا صاحب، دغه اختر ته مو کوم شعر لیکلی؟
د اختر شعرونه ما سر ما لیکلي دي، خو اوس فلم بدلته را سره نه.
خو د موضوع نه بلګه خو لاړ شو دی شعر او شاعرۍ نه. د اختر په اړه راته وایي، هغه وخت چې تاسو تازه ځوان وایي، هلته د اخترونو خوند څنګه و؟ اوس څنګه دی؟ ځینې دغه سې فکر کوي چې ولا اوس د اخترونو هغه خوند نشته. نو تاسو که داسې د دواړو وختونو یوه مقایسه راته وکړئ.
ولی دا واقعیت ده. پخوانی اخترون اگر چه دیر ساده و ساده بگی بیزی و مثال در طرح اونچه مثلا زمان محالت که زمان پا وطن که اختر با دست انمانده که ده چه دا اختر اول اورز با زمان پا کلی که پا هر کور که با غطی وری چه پا خیده لیش او دا خانک بای ورتوی لی دا دا لرگین جور شو و یو شو و دسی غوری و پتنسون و چه دیر غط غط و دا بای جوره بون او دا بای دا دی شولی ندکه بون سار بچه شونو دا با ده هر کور پا مخی پری صفه بانده پوزه با وارو پوزه ورطا منگ بیو چو
مزرین
پوزه دا با یوار کرده و او پا دی بانده با ده خانه کی خو او دا شوله با پکیه خو زیر غوری پا اغا وقتی دیر مورا بوجده که اغا وقتی دا نباتی غوری نو دا زیر غوری و دا با پور بانی خو تیار سر کردی او کرت بور سر پا چنگ کیه خو نو چطنگ با سهار شو دا ماشومانو مشورو وکرد پا دی کورونو گرزیدل اول ماشومانو شروع کرد بیروس تا زوانانو غطانو نو چه هر کورتا بطلل پا کورت بنانو وطل پا صفه مانی بدا شیخ و تیار غق بایو که چه اختر ما مبارک شه یو غق بایو مومی دی کورتا و که اختر ما مبارک شه نو هر سری با لاست تیر که او دا غشوله نبا یو کپ رواخی سر دی غطوری جونه او دا غوری به مت که به ورته شتو
جاور
زې جوړ کړو په دې کې به دستي هغه کور خاوند به د زیر غوری را وخت په دې کې به ورواړول
هغه ځینی خلک ډنډکه بولی خوشن دی پکتیا خوست
پات بعضی خلک ډنډکه بول او نور به دواره وته دې کور ده فقط د اختر مبارکی دم دې نه و یو غک به یو که اختر مبارک شه نور به وته هر چا یو مړی اخیستل د غزنه او دغه یو مړی انداز چې د کور په کور ګرځیدل ګرځیدل کلی اخر ته سړی رسیدل نور به د خپل نس ځان پښینې شوړل دومره په زیاته شوی
دا به ولدی سړی اشتیام سوځي دا اوس په یو ځای کې وډوډې ډېر خوند کوي د به یو یواز یو مړی
یعنی شوله کې معمولا نه مغه یو خوند چې ټول په یو رقم په خوله ډېر ساده په خوله شوله
زبوافاس ابو بخیدل ته ټو کو کم وای یو چا دغه مستو کې ډوډې وړه کړي وکنه دای وړه کړي و نو کله چې هغه خلاص کړي وسړی نه مور شوه نو هغه کور کې یو چا ورته ویل چې خیر دې نور مستي براوړ بیا په کې وړه کا وای نه اول هغه سي خوند نه کی چې هغه ول زل وړه وکنه نو سما ځکه ویل کله چې یو څوک دغه سي فاصله به یو کور نه بل پوری بتلوم نو کې دې اشتیا به سوځي
خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغه کې وو لکه په ټول کلی ګرځیدل هر سړی په ټول کلی ګرځیدل دغه یو محبت و د خلکو په منځ کې چې یو کور هم د چانه نه پاتې کېده په یو کوڅه به ننوته مثلا په دغه کوڅه کې شل کوره دي دا شل کوره به یې ولیدل بیا په بله کوڅه ننوته یعنې دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده نو اکثره به داسې شو چې اخر ته به دا خلک رسېدل ماز به یې دغه ګوته په دې شوله کې دغسې کول او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي
یعنې تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل
ټول خپل ښکارېدل پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېد چې هر کور ته به نوت شوخی به مام کوله ټوخی به مام ورسره کولې بس هغه کب به خپلو که اختر مبارکي م په د لرې نه ورکړل او نور به په منډه وتلو چې موږ هغه وخت کې ماشومان وو
ښه اوس دی موږ وخت په اړه څه وایې څنګه دی دغه وخت
یعنې اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم دومره دا حالات بېمینې شوي دي چې زه به یو خپله لنډه قصه درته وکړم زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي زما مور ژوندۍ ده د یو ورور په کور کې ده هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم هغه سپین سرې ده د نوي کال نه عمر جګ دی نو هغه ته ورځم د هغه سلام ته او د هغه نه دعا اخلم الله سې بچو کوم او بیا چې راځم هغه ورونه مې چې په هغه کور کې دي زه هغه اکثرا ګورم زه شکر دا ته ورونو مشر ورور زه یم زه نه هم ورور یم زه مشر ورور یم دا نور کشران دي ټول دمانه خو زه په درې میاشتو کې هم د خپل ورونو نشم لیدلی
یعنی یا مصروفیتونه ډیر شوي کوای چې
مینه کمه شوي ده اصلا مینه کمه شوي ده بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کې ډوب دی چې د بېګا ډوډۍ په خاطر هر سړی همدا منډو کې دی په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري او زما دغه ورونه چې کم دي وخت نا وخت چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي په کال کې هم نه راځي یو اختر بل اختر که چېرته هم ورته تکلیف کاره نه شي د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کې و دوستانو په منځ کې و حتی د خپلوانو په منځ کې و د قوم په منځ کې و اوس نشته
وفا صاحب تاسې وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده نو څه فکر کوئ یو شاعر یو ښه شاعر دغه د خلکو تر منځ د مینې په رایجولو کې دودولو کې تاسې په نظر څومره ونډه لري
یعنی شاعر خو ډېر مسؤلیتونه دي
زمنگ د جامع دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلې شاعر به تل کې کار وکړي، بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کې او د مینې محبت په باره کې. په دې باره کې ډېر شعرونه په دې باره کې لرم او ډېر شعرونه په دې باره کې ویلي دي. مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي، دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي، محبت وکړي، د نفرت او د کینو نه د شیانو نه سره لاس په سر شي.
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر را یاد کوي، دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، پوهېږم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. شانو په پای کې به وفاس بې تاسو یو بل شعر واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده، داسې به یې وبولو چې دا د عباسین وینا وشي.
عباسین زازه چې وژل شوی،
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده.
ارشاد:
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا ښه لګي، زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي. خوب کې چې واورم را ترپ وهم، چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي. کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي، زړه مې د سینې په دیواله لګي. زمونږ ماشومانو په چا کار نشته، مونږ پورې دا خلک نو په څه لګي. څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي، ویره یې له خدایه په زړه نه لګي. یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده، کله به یو ډز د دوی په زړه لګي. او مونږه یو د سولې او تعلیم بچی، دا خلک دې نور په مونږه نه لګي. څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي، دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي.
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي. نوموړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د آدم خان په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې پر رباب دا سوی نارې آدم خان د درخانۍ په فراق او بلتون کې کړې وې. د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی. لومړی ظریف استاد پر رباب د آدم خان په نوم مشهور شکل راته غږوي، بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي اما چا څخه د 500 کلونو مخکې وسندره واورو.
اوس داستان ته شو.
او مهرباني ظریف استاد، ویغه
داستان دی آدم خان درخانه دی دور دی.
Thank you. ودان ډېر امچرجان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای امچرجان به د لوګر یو سندره راته وای
یو سندره تاسو وړاندې کوم چې تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده
او مهرباني
څو بخیل بنیادمان د چاخ نه ایسی دوی په چاخ پل سن لوروي په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وایي چې د بل چا لوري هم په چا نه لوريږي کدریم سړی لکم چا سره مرسته وکړي په د پورې ځمکه سره تبي شي وګمی رشیدی دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړی دی راځي و بورو چې له کنجوس سره څه ټوکه کوي
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نقل ونه یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېد چې ډیر ځمکې لرلې او پیسې د ځان غوندې ورباندې ګرانې وې دای بش په ورس په دې فکر کې و چې پیسې ټولولو ته نوې لارې ومومي دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم وو هغوی د کنجوس نوم ور باندې ایښی وو د خدای کارونه و یو کال ډیر وچ راغی، ټول فصلونه وسوځیدل او سخته کښتی شوه. بزګرانو چې زیرمه نه لرله د ونو د پوستکو او واښو خوړلو ته مخه کړه، او څه موده پس واښه او د ونو پوستکي هم پاتې نه شول. بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي. که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک و او وړو یې چینجي کړي وه، خدای دومره بې غیرته و چې هیچ چاته هیڅ ور نه کړل. بزګران یې له کوره نه هیلي او قهرېدلي راووتل او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي. بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې. آخر یې یوه لاره ومونده. دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې یې برابرې کړې. سکې یې د آس تر لکۍ لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یو بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر واسي. دغه بزګر په خبرو کې ډېر تیز و او نورو د خولاور نوم ورباندې ایښی و. خولاور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول، له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل. چیغې ورباندې وکړه، وزه وزه له دې مردار آس سره، زما حویلۍ دې را چټله کړه. خولاور ورته مسکی شو، په آرام غږ یې وویل، باداره لږ حوصله وکړه، ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې، نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوي. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده، آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خولاور ورته وویل، له کولمو یې سره او سپین د وزي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخي اوبه تویې شوې وي، په نرمه غاړه یې تپوس وکړ، انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی؟ خولاور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نورانی مخی و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کولمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه، وبی مومې که په لاس درغی بته یې ورته ولګوه، بخت به دې بیدار شي. دغه وخت نورانی سپینګیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب و خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نورانی بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس تر نه بل څوک یو نسی. سپینګیری دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاڅېدم، ځان مې تاک ته برابر کړ، مخ په لمر خاته ښي لاس ته روان شوم. تلم 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 ښه ډېر مزل چې مې وکړ، د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی، پسې ورغلم، ورمنډه مې کړه. د اور غونډاری په بیان بدل شو، یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه، که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپینځر راتوی شول. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خولاور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان. که د زړه ته نه لویږي، یوه بتۍ بله کړئ، هر څه به په خپلو سترګو وګورئ. کنجوس بتۍ بله کړه او خولاور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانۍ سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکې اچوي؟ خولاور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې. خو په خوب کې راته نورانی سپینګیری وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي، د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، ځه څلوېښت نه دیرش هم نه دی، شل. د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، مانا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري، بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین و، د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خولاور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خولاور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای را لېږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل. او خولاور سړه سا وایسته او ویویل، زه خو غریب سړی یم، ماته که ډېر څه راکړې، د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابر ډیرې سکې ولوروي، ته ملامت نه یې چې غواړې، زه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنمو یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و، پوه شو چې دا خو دیرش نه کېږي. سمدستي غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلاور غنم سمدستي کلی ته یوړل، په کاخته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډیر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله. ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده، او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. آخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، وی کړه، بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي، او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله، او آس آرام او حیران ولاړ. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت رب النوع لخوا را استول شوي آستوي. دوی د سرو او سپینو راتویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنې پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي، خو انتظار اوږد شو. بته ختمه شوه، بله بته ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکه جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ، خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو او سپینو سکې وموي. مګر څه یې ونه موندل، او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلاور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خلاور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی ساري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی، او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلاور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلاور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلاور ته توندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمه یې ورته وویل، دا کوټ خو را وباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلاور ژرندې ته روان کړ، او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې، او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلاور له یخنۍ ریږد واخیست، او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلاور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه، او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولی شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلاور یخنۍ وژلی وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کنج کې ناست دی، او خولۍ ورباندې راماتې دي. خلاور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایاست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه، ګرمۍ دې ولې کېږي؟ خلاور ورته وویل، صاحب، د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډېره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنۍ زیاتېږي د ده ګرمۍ ورسره ډېریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل، دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلاور ځواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی، او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلاور خولۍ ولیدې، د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته، او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلاور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خلاور وویل، ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې، او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلاور سره ساويسته ویویل زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډیر لعنتی غړیم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي در باندې خرڅومې. خلاور خپل کمیز کنجوس ته ورکړ، له هغې د سپینو زرو 50 خښتي او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آس یې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشحاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې وررهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریګد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و، د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درک شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته وی ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل، سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم، د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پریښو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com